السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کندهار کې د پرونۍ خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی. نږدې 50 تنه په دې برید کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په کندهار کې د پرونۍ خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اگست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل، او د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیست. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اگست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې دا برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د پینټاګون ویان جان کربی ویلي، دوی له بهرنۍ چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ پاته غړي امریکا ته ولېږدوي. کربی ونه ویل چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاته کړه چې وژل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره یې هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 23مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته نور معلومات ورکړي.
لڅه مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکیه چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث شوی و. د طالبانو یو پلاوی تر ترکیې مخکې دوحې ته تللی او تازه خبر دادی چې نن د دوی د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په 23مه په ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو ان سی آر ویان بابر بلوچ ویلي، په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د یو ان سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,600 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ په روسي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او په بدل کې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه سیاسي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
په افغانستان کې د نجونو کرکټ هغه لانجمنه مسله ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د نجونو د زده کړو او کار د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو له اندېښنو سره په یوه وخت کې رابرسېره شوي. خو د کرکټ بورډ مشر ونه ویل چې په پرونۍ سرمشریزه کې په دې اړه هم خبرې شوي دي او کنه. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یوه محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړلې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیز 9 کاله عمر درلود او پرون د اسکس سیمې په کلیسا کې د یوه کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رای ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوډ آمیز له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیمه ځوړند دی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دی چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې و او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه او د خبرونو سرټکي زموږ په فیسبوک پاڼه او دغه راز پر ټویټر هم موندلی شئ. په کندهار ښار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 40 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایۍ او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 2 وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انجینران چې راغلي دي اول د محدودو سره محدودو باندې ټکانې کړې دي، وروسته یې ګرنیټ ته خوځولي دي او یو انتحاري چې دی په دادالیس کې ځان یې هلته انتظار کړی دی او وروسته دا انتظار بیا یو بل په جومات کې ننوتلی دي. هلته بیا ځان جومات په وخت کې هلته ځان پټول کړی دی.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپښین په 12:45 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ده، مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کېږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات دا چې او 40 شهیدان دي او 70 څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. د کې ځینې ارقام خپریږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد گذر د شیعهګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 150 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خود طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون وویل لمنځنی ختیس افغانستان ته د دایشي جنگیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و مو ریدل چې په کندهار کې د پرونیو خونړیو ځانمر ګبریدونو تلفات لوړ شوي دي. لک تر لګه و څلوېښت کسان د ګبریدونو کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی او پر خپل ټلګرام چینل ادعا کړې چې د دوی دو بریدګرو یو د جماعت په دروازه او بل د جماعت په دننه او په مرکز کې پر ځان پورې چاودیدونکي توکي چوولې دي. خو په کندهار کې بیا د شیعهګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جماعت د تېرې ورځې د حمله کوونکو شمیر څلور تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال شي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر هم په پام کې نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې حمله کوونکي څلور تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وویشتل سوه او دوه نور چې کلاشینکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې دننه یې د لمونځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې تلو نه پر پیره داران لرو ته په مابین کې بل پیره دار لرو نه نه پر بامو باندې بل پیره دار لرو دا تیاری چراله ته سړک ته پاس راله اول یې موږ په پیره دار پټاو کې پټاوي وکي هغه مو وشتي په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه یې دلی دی مه ګوري بل پټاوي د خزې سره وکي چې په پټاوي وکړ موږ نه پر راشي دا کړه چې په دور د نه پر راله په مچ کې د تر پټاونه وکړه ماشينانو سره داخله کې ماشينانو مدلو دا څه توپنکیو پټاوي مواد و نه پر مورې لازم شتري د خاور لاندې د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمی مازادی راډیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال سي.
اخیری ارقام دا دي چې نوی نفره زخمیان دي او یو څلوېښت نفره شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلې وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړله که چېرې دلې تداوینه کېږي موږ انتقال وو خپل هم مصارف باندې او که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ پنځه غړي په پرونی حمله کې مړه او ټپیان شوي او دغه راز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دې د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپي دی، زما ماما ټپي دی، زما بل ماما درې ټپیان لرم، زما اکا دی څلور. یو مې مشر اکا خدای جنت ورپرنسپ کې هغه شهید شو. تېر جمع زوی د کندوز ولایت په جماعت کې شهید شو. نن اوس دغه هلک د زه مشدلته راغلی چې په خنۍ کې پروت دی. نو دا به در کمه در څه وخته به دا علي در کمه وخته موږ دا وړو هېڅ ګناه او هېڅ جرم هېڅ شی نه په غلا ته تللي وو نه بل کور ته اوښتي وو. نو موږ دغه غواړو چې د حکومت څخه د نظام استعمارت څخه دا غواړو چې زموږ امنیت چې ونیسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه کومندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملینې ګرفتار کړي او د شریعت موګل ته وسپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپل د اهلي تشیع ورونو د پزیمه باندې وو. موږ ودی ته د صدا او اجازه ورکړې وه چې دې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپله ساتو. موږ دې ځای واک لرو خو متاسفانه دوی ونه توانېدل دې ځای ساتنه یې په خپله باندې ونه کړل. آینده کې موږ دغه ټولو مساجدو او جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین انشاءالله ټاکو چې دغه ځایو حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی برید په اړه واوریدل. لکه څنګه مونږ په دې راپور کې واوریدل هلته د طالبانو یو چارواکی وایي چې د غبرید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. خو وروستي معلومات چې ازادي راډیو ته را رسېدلي د همدې ځایي سرچینو په حواله د مړشمیر وڅل وختونو تر رسیدلې او ټپیان همغه شاو خو او یادی خدا سي ويرشته چې ممکن روسا یا د ورځې په اوګدو کې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ اعلان شي خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوی. د دې خبرونې خبری مسایل همدلته پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړئ د سندرو میلمانه پروګرام ته.
د سندرو
میلمانه
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله حساب ته راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه اونې کهنه دی ازادې اورو کارکون سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زه فیض الله غزنینه او د ناشنا سندر راته نشر کې بس مننه
Let it. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم،
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، د ټول همکارانو ته، اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې ټول تر کړو خوش خوشحال ښه صحت خواندان. بیا زبادې کرشته راغلی احمد الله تسلی، او بیا له ښکلې ښکلې هلمند نه سندره غواړم د رئیس باچا پر ځای ډالۍ دی وي. ذوالفقار زواک سید، اختر محمد خادم صاحب ته، او خان محمد اسلامیات پروسی کې وټه پوان. بیا مخ شکوم و اې د دروغجنو منډې مړې شه، اې له دروغجنو منډې مړې شه، او زه د جانان په غېږ کې چاله د لیم تاسو نو ښه خبرونه د خدای په امان.
کلی ناز او تا ومسا حجی بکوی، عزتمند مینوالو السلام علیکم زما بختیار خټک او کتا سو خکولی او پزله پوری سندره ور دل غواړی نو لشمبه نه تر پنځ شمبه د سندرو ملمانه خبرونه لا ازادۍ ریډیو ووري مینا احترام السلام علیکم ورحمت الله
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روڑا تازه تازه ګلونه درې سلو
مال روڑا السلام علیکم سنا ګل تعلیم دی وردګ ولایت څخه روغ جوڑ خوشحالہ بوائے پخر کی وہ سنگر رہتا دے برکنامل پڑک پڑک کھولا کھولا میں ٹول وردک میدان خال دے زور زم نور بات خخ پرا ہونا یہ چارے اللہ پامان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه کریم د کندهار ولایت شولیکوټ ولسوالۍ د کغتو د کلی سره ستاسو په تماس کې یم هیله مې ده چې دانه غزل ما په خوښ راته نشه کې د بیدلا جان کنداری په آواز کې وسلام ازادي راډیو سره جان منن
السلام علیکم صالح شیاس په خیر ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه د نصیر جلاوار د هلمند ولایت ناری سراج ولسوالۍ څخه خبره کوم ماته د بیدلا جان کنداری یو خوندوره سندره ناشر کړې نو خدای شی وس نه سره سره بیا پاینده کې ګور د خیر وسلام
Shut up.
د برکلی صاحبزاده یوم یوم آس یو شړی د برکلی صاحبزاده یوم یوم آس یو شړی
اسی دم پخه کړی ګرځوم کو سړی.
سلامونه فرهاد دریایم. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکي یاست. که غواړئ زما سندرې واورې نو د سندرو میلمانه خپرونه مه هیروئ.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اور دنگ تسلام نوا سید رسول افغان ہلمند ولایت دالی ولسوالی سے سرپاڑی کا اندر ملمانہ پخبرون کی ما پیغام نشر سی او ماتا دو گلپانی پا آواز بانی نوی ٹپی نشر کر
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله ریسپټ او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه نیکی هیلې خې پیرزین او ښه احساسات مې پر ځان قبل کې ګلولي وطن یار یم. اړیکم د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه نیولې. په لومړي قدم کې سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو خوږو همکارانو ته. هیله د روغ او جوړ به وي، ښه خپرونه مې پیل کړې وي. سلام وړاندې کوم زموږ ګرانو ټولو ملګرو ته دا مهال چې زما غږ د ازادي له راډیو څخه اوري. یو څو بیتونه درته وایم. ډالۍ دوي زموږ ګران ملګری جمال الدین هیوادمل جبار خیل ته. و یما راخسته غریبې په چلی نه پوهیږم، یما راخسته غریبې په چلی نه پوهیږم، ورخطا کړی یم نسته په چلی نه پوهیږم. د مینې تار د چیرته بل چا سره وغځوه، زه یم غریب ګلاله په چلی نه پوهیږم. ته باور وکړه چې یو کال مې پرې خواري وکړله، ته باور وکړه چې یو کال مې پرې خواري وکړله، خوزده مې نکړه شپېلی په چلی نه پوهیږم. وی د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مه راکوه، د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مه راکوه، زرته زه درته نیسم جولی په چلی نه پوهیږم. وی دا می رات مړی زړه مې هر وخت صبرناک غواړي، ورسره څه وکړم آبه په چلی نه پوهیږم. سلام وړاندې کوم جمال الدین جبارخیل ته، پرهیز پسرلی ته، نبی الله زابلی ته، شاکر زدران ته، همدغه شان طالب الدین زدران ته، محمد ولی زدران ته، ریاض منگل میناناک ته، او سیداریب زازی ته، محمد ناصر حقسار شینواری ته. دا محل چې زما غږ د ازادۍ رادیو څخه ټول ملګری اوري، ټولو ته سلام وړاندې کوم. کپی وتوانې دی و سندر به د بحران جام په غږ راته نشر کې ټولو ملګرو ته ډالۍ. ښه خپرونه ښه اورېدونکې، تر بیا راتلو پورې د خدای په
جانا ڈیر ڈیر میں یاد گی الا Sangha